ستړي مشي دا مشال ریډیو د دې خبري غړی کې زما مجید بابر او ټکنیکی همکار اسحاق مرینه کې هله سلامونه ومني. د دې خبري غړی د سر موضوع د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو د واکسین کونکو سره ګمارل شوی ساتونکو دوه پولیسوانه په ډزو وژل شوی دي. دا د خبرونې د سر موضوع د یو شمیر نور کورنۍ او سیمیز مطالب هم شته. خو له هر سمخ کې د دې غړی خبرونه د مشال خبرونو سره ټکی. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو واکسین ترانو سره ساتونکو دوه پولیسوالا په ډزو وژل شوی. د باجوړ په خار تحصیل کې د اتوار د ورځې د 14 ذمہواری داعش وسلوال ډلې منلې ده. د امریکا حکومتي چارواکي با په سعودي عربستان کې د اوکراین د سولې په سر مشري د کې ګډون کوي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو پر ټیم ډدې شوې دي چې پکې دوه پولیسوالا وژل شوې دي. په خنند اگست په لومړۍ نیټه د کوټې په نوي کلی کې هغه وخت شوې چې کله د پولیو مهم کارکونکو په دغه سیمه کې خپل دنده کوله. د نوي کلی د زرغون آباد تانې سچو آصف مروت تر مخه د کوټې په ګډون د صوبې په 15 دورش ضلعو کې د پولیو یا ګوزند ساسکو مهم پیل شوه چې وو ورځ به روان وي. پکې به د صوبې د 15 کالو څخه کم 15 لکه ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکول کېږي. پولیس چارواکي وایي ډوډو کې د پولیو کارکونکو ته ځان نه دی اوریدلې، خو هغوی سره د امنیت لپاره موجود دوه پولیس والا وجل شوی. په پاکستان کې په تیرو سو کلونو کې ډیر ګوزن وهلي ماشومان د خیبر پختونخوا بلوچستان صوبو دي او ځکه هم په دې سیمو کې په دوامداره توګه د پولیو ناروغۍ مخنیوي لپاره د ساسکو ورکولو کمپاینونه ترسره کیږي چې وخت نا وخت پرې وسوال بریدونه هم کوي. د باجوړ په خار تحصیل کې د اتوار ورځ د 14 مسولیت داعش وسوالې ډلې منلې د اسلامي دولت خراسان څنګه یا داعش پرون د جولای په 1 پر ټلګرام خبره کړې او خبر پانه کې د برید د ذمہواری منلو ترڅنګ د ځانمرګي بریدګر عکس هم خپور کړي. د باجوړ د برید د جمعیت علما اسلام فی ډلې پر ضلع غونډه شوې او د وجل شو شمیر جې د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو د یو لوړ پولي چارواکي شوکت عباس په خبره 450 ته رسیدلې ده. د بلوچستان په موساخیل د لکې د راړشم په سیمه کې د سپرلیو یو بس او راړشم ترمنځ په ټرافیکي پیخه کې شپږ تنه وژل شوي او لس جوبل دي. پیخه نن سهار د اګست په لومړۍ نیټه هغه وخت شوي چې کله د کوټې څخه یو مسافروونکی بس لاهور ته روان و چې له هغې خوا د ډارسن سره وجنګېد. د راړشم د پولیسو د مشر نشاط په وینا ډارسن پیکپ له رکنی څخه د لورلای په لاره و چې د دغه پیخې ښکار شو. په کې ناست شپږ تنه وژل شوي دي. د بر جنوبي وزیرستان د مشرانو یو جرګې د پاکستان له حکومت غوښتي چې د حکمت الله مسی د اډوکیټ په نوم د دوی یو کس د سند صوبې د کچې سیمې له غلو نه خلاص کړي. جرګه پرون پټان کې د هغه ضلع د مرستیال کمشنر په دفتر کې وشوه. په جرګه کې شامل د حکمت الله مسی د ترزوی شاهد مسید مشالې ډو ته وویل چې د کچې غله ترې 1.5 کروڑ روپۍ غواړي. د جرګې یو مشر مشال ریډیو ته ویل دوه کمیټې جوړې کړي چې یوه به په اسلام آباد او بله به په کراچۍ کې لاړوند چارواکو سره پر دې معاملې خبرې کوي. جرګې پریکړه کړې چې که حکومت د حکمت الله مسجد د خلاصولو لپاره ژر اقدام ونه کړي نو لوی احتجاجي مظاهرې به وکړي. د پاکستان حکومت د پټرول مصنوعاتو د بیو لوړولو اعلان کړی دی. د خزانه وزیر اسحاق ډار نن په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې د پټرول او ډیزلو د نو نرخونو پر وجوهاتو خبرې وکړې. د اعلان لمخې د های سپیډ ډیزلو نرخ 19.90 روپۍ زیاتوالی سره د یو لیټر ډیزلو 9.23 روپۍ ته رسیدلې ده. دا شان د پټرولو په نرخ کې نږدې 40 روپۍ اضافه شوې چې له دې وروسته د یو لیټر پټرول 9.23 روپۍ ته رسید. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا حکومتي چارواکي به په سعودي عربستان کې د اوکراین د سولې په سر مشري د کې ګډون کوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتیو میلر د جولای په 1 یوې غونډې ته وکړه، خو زیاته کړه چې نور جزئیات نشي ورکولی. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل د جولای په 9 راپور ورکړ چې سعودي عرب به د دغو خبرو لپاره لویدیځو هیوادونو، اوکراین او پرمختللو لویو هیوادونو ته د خبرو اترو بلنه ورکوي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر مشر اندری یورماک بیا وروسته تایید کړه چې سعودي عرب به اگست په میاشت کې د اوکراین د وضعیت په اړه د خبرو کوربه وي چې په ترڅ کې به د سولې پر پلان خبرې وشي. او وروستۍ خبر د لوبو په اړه، د افغانستان کرکټ بورډ ویلي د روانې اګست میاشت په وروستو کې به له پاکستان سره درې یو ورځنۍ سیالۍ وکړي. د ادارې د جولای په 13 په یو خبر پاڼه کې زیاته کړه دا لوبې به په سریلنکا کې د اګست په 22 سلیریشتمه او 26 نیټه کیږي. د مشال خبرونه پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ که تر پای را سره پاتې شئ، ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. په د جنوبي وزیرستان یوې جرګې ویلي دي چې د دوی یو کس د کچې غلو تختولې دي او دینه پیسې غواړي.
او عدالت په آرډر کې دغه خبره واخښلې، کوم دا نوټس ته د نظربندي د ټیم ایم پی او لاندې دا غیر آئینی د انسانیت خلاف دی او دا یې چې کوم دی کینسل کړي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ د هغه یولسو کسانو وکیل قادر خان وو چې خبرې مشالې دی سره کولې. د دې ترڅنګ یو کس تختول شوی دی چې تعلق یې د جنوبي وزیرستان سره دی. او د ننګرهار ولس شکایت کوي چې د دې پسیمو کې انټرنیټ او ټلیفوني سیګنل کمزوري دي.
د ټلیفوني اړیکو د کیفیت خبره وکړو، دا هم په ښار کې درنه عوام له ښاره دوام د ډېر خراب دی. کله چې موږ په لویو لارو باندې سفر خپلو کورنۍ دوستانو او ملګرو سره زموږ اړیکې پرې کیږي.
یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب را سره هم شته. د مشال تر څنګ مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او که غواړئ چې لمحه په لمحه ګړی په ګړی د سیمې او نړۍ د حالاتونه خبر شي، موږ سره په ټولنیزو پاڼو لکه ټویټر، فیسبوک، انسټاګرام او یوټیوب ملګري شئ. اوریدونکو د خبرونه پیل کو د سر راپور ته ستاسو پام راګرځوم. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو پر ټیم ډدې شوې دي چې پکې دوه پولیسو والا وژل شوې دي. په خنندګس پر لومړۍ نیټه د کوټه په نیوي کلی کې هغه وخت شوې چې کله د پولیو مهم کارکونکو په دغه سیمه کې خپل دنده کوله. د نیوي کلی د زرغون آباد تانی سچو آصف مروت تر مخه د کوټه په ګډون د سوبې په 15 ډیر لوکي د پولیو یا ګزنر زد ساسکو مهم پیل شوه او دوی وایي چې دغه مهم روان وي. په دې اړه نور تفصیل د یو تر ناور
دغه پیښه د کوټس نزدې یعنی نوې کلی دی فدی کی نن هغه وخت رامسته سو کله چې د بلوچستان د نور برخو ډول په کوټه کې هم د پولیو کمپاین پیل شو. پولیسو ویل دي چې کله د پولیو د ورکر یعنی مېرمنې هغه وای ګورته نه نوتی وي، نو پولیس ته باندې ورته ولاړو د هغه د حفاظت لپاره چې ناڅاپه د وسلوال رالو او پر دې دوه پولیس والا ډزې وکړې. په نتیجه کې دی وژل شوي دي. خو د پولیو ورکر یا د پولیو چې کوم چیم دی هغه ته څه زیان نه دی اوښتی او د پولیسو لخوا وروسته چې دی هغه مقدمه هم دا تر سوی ده. د پیښ وروسته بیا د مشال ریډیو سره په خبرو کې د نوي کلی د زرغون آباد تانې دی ایس ایچ او آصف مروت دا هم ویلې چې دوی په سیمه کې چې دی د پولیو کمپین چې دی هغه روان ساتي. البته په کوم علاقه کې چې دا پیښ رامنځته شوې ده هلته په عارضي توګه دی دا کمپین بند کړی دی. بلخوا چې کله دغه پیښه وسو نو دغه وروسته دغه مړی چې دی د کوټې وسیول هسپتال ته راوړی دی. د چا شناخت چې د ازاره قبیلې سره سوی دی او په دې اړه تر اوسه پورې څوک نه دی نیول سوی او نه هم ایویډن دی د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبله کړی.
او اوس د خبرونې یو بل راپور ته ستاسو پام راګرځوم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده په باجوړ کې د اتوار په ورځ باندې یوه 14 شوې وه او د دغې 14 نه پس اوس دغلته څه صورت حال دی. زموږ همکار شاهنواز ترکزی نن هم باجوړ ته تللی و، د هغې نه پس څه صورت حال دی دا تفصیل راکړي.
تر دې دمه زما اوریدونکو ته دا وایم چې د باجوړ د دغه مروش مېره چې کوم دغه 450 تر رسیدلې ده. دا د دلته چې کوم د پولیس چارواکي د غیپ وینا باندې د هسپتال انتظامی هسپتال درنه چې کوم دینو پاغه ځای کې ځینې زخمیان چې کوم د غیلا جون هم چې کوم لګ لګ زخمیان د غیلا جون هم شوې دي، ځینې پکې کورون تم لیک ډول شوې دي.
سیدا او شانواز تاسو په باجوړ کې دغلته چرته دا پیښه شوې و، تاسو خلکو سره خبرې به ضرور شوې وي، نو دغلته خلک څه وایي؟ آیا په دې کې یو ویاره شتا خام او لکه د دې تاثیرات سری د دې پیخرستو.
جی بالکل، دلته زه خو اول چې راورسیدلم نو دلته چې کوم غسپورت ته ایمانه غزای چې په کوم کې دا 14 شو واغه یو ډیر لوی میدان دی، او دغه میدان چې کوم دی غټ مارکیټ ته، دغه مارکیټ کې د دین وړاندې هم جلسې شوی، سم ودا وړاندې چې زه راغلی مورته دلته دی پښتون تحفظ مومنت جلسه هم دغه کې شو، چې غټ مارکیټ ته وشار دی دکانونه پکې آباد نشته دی، نو دغه داسې وګڼي چې یو جلسه غاښ هم ته عموما سیاسي ډلې غیر سیاسي ډلې سماجي ډلې دغه ځای نه جوړ کړی دلته جلسې کوي. نو دا په مغه ځای کې دغه جلسه شو چې په هغه کې ما وکتل هغه دیوالونه او هغه ځمکه ټول سره سوځېدلې پکې داسې پراته وو، دیوالونه باندې هغه تورې تورې نښې پرتې وې، لاندې تمبو چې کوم دی یا نور کاغذونه یا کپڑے یا د خلکو چې کوم جنډې ځان سره راوړې وې، ځینې ټوپۍ راوړې وې، داسې واړه واړه پیزارونه هم پکې پراته وو چې هغه سوځېدلې وغه یو ځای ته خلکو راغونډ کړي دي، خو بهر هلته پراته وو. سم هلته خلک هم راځي ننداره کوونکي هغه ځای ته راځي، بعضې چې په دلاره باندې هسې هم څوک تیریږي، یا لکه د مومندو نه یا د پېښور نه څوک غم خادې له راځي، یا د مړو فاتحهګانو یا دواګانو له راځي، هلته ورته ودرېږي او په هغه ځای کې ورسره غزه کې خامخا دغه هغه چونکه لاره کې په دغه ټروډ باندې غاړې ته خلک ورته ودرېږي، د خلکو سره هم خبرې اترې وشلې، خلک هم پریشان دي، خفه دي ډېر زیات، او داسې ګڼي چې ګنیره چونکه باجوړ داسې و چې دلته وړاندې د اپریشن په وخت کې د اپریشن نه وړاندې دلته په غټ غټ 14 شوي دي، بلکې ډېر زیات خلک وژل شوي دي. خو بیا اپریشن نه وروستو داسې و چې دلته هغه هدفي وژنې لړۍ خو ډېرې مودې نه روانه ده، هدفي وژنې کېږي، خو داسې کومه غټه 14 چې په هغه کې داسې یو ډېر شمیر کې خلک ووژل شي، نو هغه پکې نه وشوي، نو دې 14 یو وار بیا د خلکو په ذهنونو کې واقعا چې هغه یاره طرحه خوره کړې ده. خو بهرحال خلک دا دي چې په تېرو وختونو کې دلته لکه ولسي پاڅونونه هم شوي دي، د هغې نه علاوه دلته باجوړ امن اکشن کمیټې په نوم باندې یو کمیټې هم جوړه وه چې هغې بیا هم د خپل تکلیف غږ پورته کوي، د تکلیف احساس د خلکو چې کم دی هغه هم پورته کوي، د خلکو د پاره هم غږ پورته کوي. نو هغه شانته نه دی لکه تیر وختونو کې، باران دلته خلک بیا هم ژوندم کول غواړي، وي روزګار هم کوي، مارکیټ دکان هغه هم کولاو کړی دي، خو د هغې تر څنګ دلته چې کم د غم ځپلې کورنۍ دي هغې ته زه ورځم ورغلی یم، په هغه ځای کې مو دعاګانې هم کړي دي، خلکو سره مو خبرې اترې هم شوي دي، نو هغه واقعا چې د پریشانۍ سره مخ دي او خفه هم دي.
سید تاسو خبره وکړه چې دغه ځای کې چرته چې دا 14 شوي دا یو میدان او اکثر به پکې جلسې هم کېدلې، بازار هم دي دغلته، اوس تاسو دغلته امنیتي سرتیری څوک وینئ چې آیا د دې پیښې نه وروستو دغلته شته پولیس یا نور امنیتي اهلکاران؟
جی بالکل، تیر وختونو کې په دلند وختونو کې تیر کې خو زیات نه، په دلند وختونو کې چې د باجوړ تر راغلی ما، نو باجوړ کې بدلته بس چک پوسټ کې پښتنه وشو چې ګنيزه اوس تنن راتلو، نو باخیده په لارو کې چک پوسټ نو باندې تلاشیانه کېږي، شناخت کار دی ګوري، دغه ترڅنګ د ګاډي لټون دی کوي، نو دغه سکیورټي دغه چې کم دی، دغه لټون چې کم دی نو هغه زیات شوه دی د پیښې نو ورستو، او دوه مدار چې دغه د پیښې ځای چې کم دی نو هغه تم او دغه دی چې کم د باجوړ د مقامی تانو پولیس دی یا د باجوړ چې کم پولیس دی، نو هغه ناس په هغه ځای کې خلک زی راځي، او معنا هغه د لارو سکیورټي خو نور هم زیاته شوی، ځکه چې مخکې بازار ته ما تاسو وړاندې وویل نو چې پوسټونو یا چې کوم د تلاشي پوسټونو دغه ځای به معلومو، خو نن داسې په بدلو بدلو ځایونو کې هم هغه چې پوسټونه جوړ کړی دی.
روزن کوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د باجوړ په خار تحصیل کې د اتوار دولت د 14 زموري داعش وسلوالې ډلې منلې اسلامي دولت خراسان څنګه یا داعش پرون په ټلګرام خبره کړې، یو خبر پاڼه کې نه یوازې د مسولیت ومنه بلکې د خپل ځانمرګي بریدګر عکس هم خبر کړ. په نوی وخت کې د خیبر پښتونخوا د ترهګرې رت څنګه پولیسي او مشر شوکت عباس پرون په پیښور کې خبري اعلان ته وویل چې د باجوړ 14 د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې شوی، او په کې لسونی ولي تر 200 کیلوګرام پورې بارودي مواد کارول شوی. د نوموړي په خبره په حمله کې د وجل شو شمیر 450 ته رسیدله. په دې اړه تفصیل اسمت ساروان.
داعش ډلې د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د جمعیت علمای اسلام ګوند په غونډه کې د یکشنبه د ورځې د خونړي برید مسؤلیت په غاړه واخیست. د اسلامي دولت خراسان څنګ یا داعش پرون دوشنبه په یو خبر پاڼه کې چې خپل ټلګرام کې خبره کړې، د برید د مسؤلیت منلو ترڅنګ د انتحاري بریدګر عکس هم خپور کړی دی. د دې برید د تلفاتو شمیر چې په پیل کې 15 تنه اعلان شوی وو، اوس 45 تنو ته زیات شوی دی. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د خیبر پښتونخوا د پولیسو عمومي رئیس شوکت عباس د دوشنبه په ورځ خبري اعلان وکړ چې د باجوړ په انتحاري برید کې 45 تنه وژل شوي، چې د هغو په منځ کې د شپږ 40 تنو هویت څرګند شوی دی. شاغلی عباس د پیښې لزایا د ترلاسه شویو موادو پر اساس وویل چې د انتحاري برید چې له 100 تر 200 کیلو پورې چاودیدونکي مواد پکې کارول شوي وو، د ټپیانو شمیر 3 اچاتنه وباله. امریکا، سعودي عربستان او د طالبانو حکومت د بریټ پکله کې غندلې دي. تر دې په خو هم داعش د جمعیت علما اسلام پر ځای مشانو او غړو د څو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی وو. د یک شنبه د ورځې بریټ له 2014 را په دې خوا په خیبر پښتونخوا کې یو له څلورو تر ټولو خونړیو حملو څخه و. تر ټولو خونړی حمله په پېښور کې پر پوځي شوانځي و چې یو سلو وڅ سلويشتنه عمدتاً ماشومان پکې ووشل شول. د سش کال په مارچ میاشت کې د پېښور په یو جمعات کې څلور اویاتنه په ورته بریټ کې ووشل شول. ورپسې په فبروري میاشت کې د پولیسو په یو خورا خوندي جمعات کې 14 وشو چې تر سلو ډیر کسان پکې ووشل شول.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال لري ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورجو کراچۍ ته. سند های کورټ د پښتون غورنی غورنګ د یو لسنیول شو غړی د خوشی کولو امر کړی دی. عدالت دا پریکړه پرون کړی. د سند پولیسو د جولای پر 14 د کراچۍ لپاره د پی ټی ایم مشر نور الله ترین او د هغه لس ملګری گرفتار او د جیکب آباد په زندان کې بندي کړی ول. د پی ټی ایم کراچۍ څنګه مشران وایي تمه ده چې زندانی ملګری په ورځ دوه کې خوشی شي. نور تفصیل د کراچۍ نه نیاز علی خان راک.
په کراچۍ کې د پی ټی ایم د نیولې شوو پلویانو وکیل صلاح الدین ګنڈاپور ایډوکیټ د جولای په 1 مشال لیډیو ته وویل عدالت د پولیسو امر غیر قانوني ګرځولې او د ټولو کسانو د خوشی کولو امر کړی دی.
زموږ درخواست عدالت ته دا و چې کوم الزامات په خپل نوټس کې لګولې دي په دوه باندې او د دوه گرفتاری چې کبدا دا آئینی حقوق خلاف ده او دا چې کوم دی کنه بری کول ضروری دي. نو عدالت پاډر کې دغه خبره واخښ دي کوم دا نوټس ته د نظربندی د 3 ایم پی او لاندې دا غیر آئینی د انسانی حقوق خلاف ده او دا یې چې کوم دی کنه کینسل کړو.
دا له هغه وروسته دا چې د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین او نور ملګری د جولای په 14 د کراچۍ گلزاری هجری تانی پولیسو د یوې مسلې په اړه غوښتلی وو او د پی ټی ایم په وینا چې کله هغوی تانی ته تللي نو بیا پولیسو د گلزاری هجری تانی نه پورته کړي او نامعلوم ځای ته یې استولي وو. هغه وخت د کراچۍ د یادې سیمې پولیسو د دې خبر تایید نه کړي او د پی ټی ایم د پلویانو د نیولو نه انکار کړی وو. خو دوه ورځې وروسته بیا د جولای په 13 د سن حکومت د کورنو چارو محکمې ویلی وو چې نور الله ترین او د پی ټی ایم نور کسانی د یوې میاشتې لپاره په 3 ایم پی او کې نیولې دي او جیکب آباد زندان ته یې استولي دي. د سن حکومت په خپور شوي امر کې ویلی وو چې د پی ټی ایم پلویانو د خار په سوراب ګوټ سیمه کې د حالاتو د خرابولو هڅه وکړه چې په اړه یې پولیسو اقدام وکړو او ونیول شول. بلخوا پی ټی ایم د یاد قانون 3 ایم پی او لاندې د خپلو ملګرو نیول په سن های کورټ کې چیلنج کړی وو. د پی ټی ایم د کراچۍ ویاند روید الله د جولای په 1 مشال لیډیو ته وویل چې په راتلونکي دوه ورځو کې به نور الله ترین او نور ملګری لا جکب آباد زندانه را خوشي شي.
پی ټی ایم کراچۍ سند صوبائی مشر اور سره لس نور ملګری د سند حکومت او سند پولیسو لخوا د 3 ایم پی او قانون لاندې نیول شوی وو. دغه فیصله دغه عمل د مونږ په سند های کورټ کې به چیلنج کو. سبا به که خیر وي د سند های کورټ د طرف نه د دوی دره خوشي کېدو او د رها کېدو آرډر جاری کی کی هغه آرډر به بیا جیل ته ځي او بیا به دا غزین ان شاء الله زموږ دغه کم ملګری د های کورټ د فیصله مطابق به دا ملګری را خلاص شي.
دا په داسې حال کې چې د سند کورنو چارو محکمې نور الله ترین او د پی ټی ایم نور پلویان د 14 اگست پورې جیکب آباد زندان کې د ساتلو امر کړی وو. وکیل صلاح الدین ګنڈاپور وایي چې حکومت څوک هم د 3 ایم پی او لاندې د 3 میاشتو لپاره بند ساتلی شي خو د بند ساتلو علت پای خای او بنیادی طور حکومت یاد قانون د مخالف سیاسي پلویانو یا د بشري بشری حقونو فعالانو په ضد کاروي او په سیاسي پلویانو چې کوم تورونه لګول کیږي پولیسي په ثابتولو کې پاتې راځي. نو ځکه دا رنګ په زیاتره قضیو کې عدالت بیا د پولیسو امر غیر قانوني ګرځوي. په کراچي او د هیواد په نورو برخو کې له دې وړاندې هم څو ځلا د پی ټی ایم مشران او پلویان د پولیسو لخوا په دې ډول نیولې شوي دي. د پی ټی ایم مشران وایي چې د حکومت دا ټول ګامونه غیر قانوني دي او موږ به د پښتنو په سیمه کې د ترهګرۍ خلاف امن لپاره د پښتنو د حقونو لپاره خپله پر امن مبارزه جاری ساتو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اور دل کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په بر جنوبی وزیرستان کې د مسجد یو جرګی له حکومت غوښتي چې د حکمت الله مسجد اډوکیټ په نوم د دوی یو کس د سند کچی سیمه لغلو خلاص کړي. دا جرګه پرون پټان کې شوې ده. تختول شوی وکیل د ترزوی شاهد مسجد مشال ریډیو ته ویلي غلو ورسره د جولای پر 13 لومړی رابطه کړې وو، یو نیم کروڑ روپۍ ترې غواړي. د پرونی جرګی یو مشر ویلي دوه کمیټې جوړې کړي چې په اسلام آباد او کراچۍ کې لاړوند چارواکو سره پر دې معاملې خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل زمون همکار نیاز علی خان راکی.
د سویلی وزیرستان پر ضلع ماسید قوم مشرون پیوا جرگاک د پاکستان حکومتی چارواکیوں نے یہ غشتنا کڑی دو چه د سندھ صوبے کچے سیمے ڈاکو گونے لطرفا تشتولائی شو ایڈوکیٹ حکمت اللہ ماسید دے خوشی کول دے پورا دا زر گامونا پورتا کی. د سویلی وزیرستان پر ضلع ڈپٹی کمشنر ٹانگ دفتر پر جرگاک شے شریک ایڈوکیٹ حکمت اللہ تربیر شاہد ماسید نا وروئی چه د سندھ کچے غلو دے حکمت اللہ دے کوروال نا سو وشتنا کڑی دو
حکمت اللہ ایڈوکیٹ پر کولا تاریخ بندے دے شپے دے کورنا پدا الفاظ ہو دا کہ زا یو اوروش سے دے مرگری سارا شرکت تدری ما تصابو بن گیا دا موبائل وغیر آف رسل دا 17 پاٹارا تاریخ بندے 11:30 بجے تلیش تکال ہو شا چھے دے تو سے کاس حکمت اللہ ایڈوکیٹ دے مشتہ ہی راتت چھے دائی پتو سے دے 1.5 کروڑ روپے بندی بار سوکے چھے دارو کے سائی جو
دماسی دے جرگے یو مشر سید انور دے جرگے پریکڑے مشال ریڈیو تا پدا رنگ بیاناوی
میز دے ٹانک پخورا بندے دماسی دے او دیلا تا نور چکیم کومینا دی بیٹانائی مروات سرائی کی گنڈا پور ایدے دے وا جرگا رو خوشتی وا او پدا چھے پولے کومیٹ شرکت وکا نو پاکش فیصلہ دا وشولا چھے دوے کمیٹے میز تشکیل کرلے یوا کمیٹیو اسلام آباد تا دلی می سیاسی مشرون سرا دا تشویش نہ مشرون خبروی او بلا کمیټی چې کی ما دو هغه سین تدریمی نو په سین چې ورته د پولیس سره یا د نور حکام سره په دا حواله باندې ملاویږي او هغه خپل کوشش کوي چې سړی راهش.
په جرګاک شه شریک د سویلی وزیرستان پښتون ژغورنې غورزنګ غړای رحمت شاه ماسید ویایي چې د پاکستان حکومت دا ایډوکیټ حکمت الله ماسید د سند کچې سیمې غلو د بند نه روخوشي کولې خپل ذمہوري دا زر پیرا کی. مشال ریڈیو تا دا ہم ویل چکا دے پاکستان حکومت ایڈوکیٹ حکمت اللہ مسجد زر دے سندھ کچے سیمے غلو دے بند نہ روخوشائی نکڑی بیا با دوئی پلوئی احتجاج لوس پورے کاول بنے با مجبور وی. اشتیاق مسجد، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
خپل سمارٹ فون او ٹیبلیٹ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAAL RADIO
دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کي او د مشال رادیو اپليکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپليکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر ضلع تیرا میدان سوداګر او دکانداران ګیلمن دي چې حکومت د دوی د ویجاړ شوي بازار د بیا بحالې ژمنې نه دي پوره کړې. دوی د جولای په 13 مله مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د تیرو کلونو د بدمنۍ له لاسه د دوی زرګونو دکانونه ویجاړ شوي او حکومت باید د هغو د بیرته رغولو په چارو کې مالي مرسته ورسره وکړي. د ځایي کاروباریان د خپل بازار لارې کوسي په خبر غواړي او زیاتوي چې هلته بانکونه هم ورته باید جوړ شي. نور تفصیل فرحت شنواری ناور.
د خیبر ضلع یو سوداګر علی محمد پردی مشال ریډیو ته ویل چې په تیره بدمنۍ کې په تیرا میدان کې په زرګونه دکانونه ویجاړ شوي او د خلکو کاروبارونو ته زیان اوښتی. اوس په کار دی حکومت یې مرسته وکړي او د دې بازار د بیا بحالۍ لپاره په پرمختیایي منصوبو باندې کار پیل کا.
بدا انتها پسندی و د میریټنسی اپریشنونو کې تقریبا 8-10,000 پیری دکاندارون متاثر شول. خدا غوسره چې دا کم د دو نقصانات شوی دا غو ازلا چې کم دی په ډیر غبوندې نه دو شوی. هغه دور کې چې کم دی ډیر دکانونه خلکو اومدا سي پری شو ډک دکانونه هغه چې کم دی ډیر متاثر شوی. هغه دکاندارون نو التا د فوټ پات ضرورت هم شته د وینو ضرورت هم شته. دا شته چې کمې د په بازار کې مارکیټونو کې کمې غلې پخینې دی غو دی په پختګې د پورم چې کوم دی ضرورت ته چغه پخیشي سټریټ لایټ چې کوم دی غا ضرورت ته چغه ولګيږي.
د تیرا تاجر یونین مشر شیر محمد پرده وای چې هلتا یو شمیر سہولتونو ته اړتیا لري چې کاروبار ته پرې وده ورکړل شي.
دلته بینک نشته راي دلته یوټیلیټی سٹور نشته راي دلته نور دا سره د کندورونه پورا چې کم کمای په شای وي. نو موږ به دا باندې بھرپور کوشش کوو چې په هغه کې په بازور کې موږ کوم پروجیکټ منظور کړی راي دا شروع کوو. دا کور به کوو چې کم د سمېړه والا کور دی دا به موږ کوو. هغه په پرس کمپرس باندې کیږي که هغه په درخواست باندې کیږي که هغه په احتجاج باندې کیږي موږ به دغه د کندورونو د حق غوړو.
د تیرا باڑی د بلدیاتی ازای حکومت تحصیل چیرمین مفتی محمد کفیل پردی مشال ریڈیو تویل چې د تیرا د بازار د بیا بحالی پلڑ کی خپل حسی کڑی او دوی تا باور ورکڑل شوی چې فندونو راتک سربا حل تا پر مختیعی منصوبے پیل شي.
یعنی موږ درې ځلې میټینګونه کړي دي خو بس مین مسله د فنډ ده. ما څو ځلې ګورنر ته ما یو ځل وویل او ډي سي ته دوه درې ځلې وویل چې دا چلو کې چې دلته یو سپیشل پیکیج اعلان وکړي لکه څنګه بازار څخه خیر د پاره شوی دی. نو امید ان شاء الله غي او یک اندهانی راکړي چې ترتیب وکړو نو کاو شو ان شاء الله د هر څه په برابر شي.
په تیرا باړه کې په 2000 کې د وسلوالو ډلو پر ضد فوځي عملیات شوي او 2018 کې سرته رسیدلي. د باړې او تیرا سوداګر وای یو اقدامو د پسې هلته په خپل بازارونه آباد کړل او حکومت شور سره د بیا بحالۍ کومې وعده کړې په کار د هغه عملی کړې. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې د خبرونو د لنډیز وخت کې دونکو دین راځي چې د خبرونو لنډیز وګورئ. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو پر ټیم د دې شوې دي چې پکې دوه پولیس والا وژل شوې. په خنند اگست په لومړۍ نیټه د کوټه په نوې کلی کې هغه وخت شوې چې کله د پولیو مهم کارکونکو په دغه سیمه کې خپل ډیوټي کوله. د نوې کلی د زرغون آباد تانی سچو آصف مروت ویلي چې په ډزو کې د پولیو کارکونکو ته څه زیان نه دی اوریدلې. د دې بریدزی مواري چانه د منلې د باجوړ په خار تحصیل کې د اتوار ورځې د چاودنې مسؤلیت داعش وسلواله ډلې منلې ده. اسلامي دولت سره خراسان څنګه یا داعش پرون پر ټلګرام خبره کړې یو خبر پاڼه کې د برید د ذمہواري منلو تر څنګ د ځانمرګي بریدګر اکسم پور کړی. په دغه برید کې سلور 50 کسان وژل شوي. د بلوچستان په موسی خیل دله کې د راړشم په سیمه کې د سپلو یو بس او ډارشن ترمنځ په ټرافیکي پیښه کې شپږ تنه وژل شوي او لس ژوبل دي. پیښه نن سهار د اګست په لومړۍ نیټه هغه وخت شوې چې کله د کوټې څخه یو مسافر وړونکی بس لاهور تر په لار وو چې له هغې خوا د ډارشن سره وجنګېدو. د برجنوبي وزیرستان د مشرانو یوې جرګې د پاکستان له حکومت غوښتي چې د حکمت الله مسیح د روکیټ په نوم د دوی یو کس د سند صوبې د کچې سیمې له غلو نه خلاص کړي. جرګه پرون په ټانګ کې د هغه ضلع د مرستیال کمیشن په دفتر کې وشوه. په جرګه کې شامل د حکمت الله مسیح د تره زوی شاهد مسیح مشال لیلوت ویل چې د کچې غلې ترې 1.5 کروڑ روپۍ تاوان غواړي. د پاکستان حکومت د پټرولو مصنوعاتو د بیو لوړولو اعلان کړی دی. د اعلان له مخې د های سپیډ ډیزلو په نرخ کې سکم 40 روپۍ او د پټرولو په نرخ کې 40 روپۍ اضافه شوې. د پاکستان سپریم کورټ نن د نهې په ورځ پر ولسي کسانو په پوځي عدالتونو کې د مقدمې چلولو په اړه خپل فیصله محفوظه کړې او تمه ده چې سبا د چهارشنبې په ورځ یې واوروي. د امریکا حکومتي چارواکي به په سعودي عربستان کې د اوکراین د سولې په سر مشري د کې ګډون کوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میتیو میلر د جولای په 1 یوې غونډې ته وکړه خو زیاته یې کړه چې نور جزئیات نشي ورکولای. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي د رواني اګست میاشت په وروستو کې به له پاکستان سره 3 ورځنۍ سیالۍ وکړي او دا سیالۍ به په سریلانکا کې کیږي. مشال ریډیو ته غوږی او زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو سوار لر ساته اوري. په دې کې نیخ منی خبرونه هم دی او د دې ترڅنګ تاسو زموږ ریکارډ شوی خبرونه هم اوري. تاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. او د امریکا د خزو د پاره او د جنو او د حکومت د پاره استادرینا اميري خبرې کړې دي د او دا محل په دوه کې چې کوم د امریکا او د افغان طالبانو کومې خبرې اترې روانې دي په هغه کې هم برخه اخلي. په دې اړه باندې دا راپور و.
د افغانستان د بشري حقوقو او خزلو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وایي د افغانانو په غوښتنه او په بشري چارو په ځانګړي توګه په افغان جنو خزو د افراطي بندیزونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې کړي. میرمن اميري چې د امریکا متحده ایالاتو د پلاوي برخه وه له طالب چارواکو سره له 2 ورځنۍ غونډې وروسته تېره شپه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي. په دې غونډه کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت د سمون په بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی دی. هغې زیاته کړې موږ د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو، تعلیم او کار ته د لاسرسي، د بندیانو خلاصون، د جسمي مجازاتو ختمول او پر رسنیو او د بیان ازادیو د فشار ختمول وغوښتل. د افغانستان د بشري حقوقو خزو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دې یادونه هم کړې چې د امنیت، اقتصادي پرمختیا او ثبات د ترلاسه کولو او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره بشري حقوقو ته درناوی اساسي ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو خزو د حقوقو په پراخ نقص تورن کړی دی. که څام طالبان ادعا کوي چې دوی د افغان جنو خزو حقونه خوندي ساتلي، خو پر دوی تور دی چې جنې او خزې د تعلیم، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت څخه محرومي کړي دي. هغه څه چې د دوهې په غونډه کې د محوه کېدو غوښتنه شوې. د دوهې د غونډې په اړه هم د امریکا متحده ایالاتو او هم د طالبانو رژیم بیا لا بیل اعلامیې خپرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خپل اعلامیې کې ویلي د ټاوېست اورینا اميري په ګډون یې پلاوی د دوهې په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا خبر ورکړی چې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لارو چارو، د تورې لسونو او بندیزونو د لرې کولو، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې او بشري حقونو پر مسایلو خبرې شوي. خو پوښتنه دا ده چې دواړه لوري په اوسنیو شرایطو کې کومې هوکړې ته رسیدای شي. د سیاسي مسایلو شنونکي سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې ټکر اصولي دی او طالبان باید نرمښت وښيي.
داسې هیواد چې مرمنو باندې مطلق پابندی لګولی وي، ټول حکومت یوازې د طالب د پاروي یا د هغه چا د پاروي چې طالب چوکاټ کې ځان واچي څلوېښت میلیونه نفوس یې مجبور کړی وي چې یا له وطنه وتښتي یا هم په خپل هیواد کې په داسې حالت کې پاتې شي چې نه به د نجونو یا به تعلیم حق لري نه به د خبرو د ازادۍ یا د انساني ازادۍ حق لري. نو زما په خیال هغه کرښې معلومې دي. نړیواله ټولنه په یو اصولي موقف کې ده او طالبان چې دي هغوی چې کوم موقف ده هغه نه د افغانستان خلکو دپاره بلکې طالبانو د اکثریت وزیرانو دپاره او نه هم د نړیوال ټولنې دپاره قابل قبول ده.
پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه بیا د ستونزو د حل لپاره د یو منځګړي په رامنځته کېدو ټینګار کوي.
وسنی حالاتو کې چې په افغانستان کې مشکلات زیات دي، امریکایانو یا د غربیانو یا د نورو نړیوالو انتقادونه زیات دي، نو دې ته ما فکر باندې د موضوع د حل یا د مشکل د حل لپاره دې ته ضرورت شته چې د ملل متحد یو څوک وي منځګړیتوب وکړي.
امریکایي پلاوی له دې وړاندې هم طالب چارواکو سره دوه کې غونډې کړي، خو داسې پایله یې نه ده ورکړې چې پر بنسټ یې په افغانانو په ځانګړي ډول په افغان نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه او فشارونه له منځه ولاړ شي.
د مشال رډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال رډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په قطر کې د امریکا او طالبانو د ورځنۍ خبرې پرون پای ته ورسېدې. په دې غونډه کې پر اقتصاد، بندیزونو، بشري حقوقو او په تور لیست کې د شامل طالب مشرانو په اړه خبرې وشوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د دوه له خبرو ورسټو ویلي چې د افغانستان پر بانکونو ډېر محدودیتونه لري شوې او معاملات یې اسانه شوې دي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه ناوخته وویل امریکایي پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست په مشرۍ لایو سره په خپل خبرو کې په افغانستان کې د بشري بحران او د بشري مرستو د رسولو لپاره د ملګرو ملتونو او مرستندوی موسسو د ملاتړ د دوام په اړه خپل ژور اندېښنه څرګنده کړه. تفصیل اسمت ساروان.
د طالبانو حکومت وای پلاوی په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره په کتنه کې د دوړو خو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لارو چارو، د تورو لستونو او بندیزونو د لری کولو، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د مخدره موادو پر ضد مبارزې او بشري حقوقو پر مسالو خبرې کړې دي. د دوه په دوه ورځنیو خبرو کې د امریکا له لوري د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي ټام ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د امریکایي پلاوی مشري کوله. د طالبانو د پلاوی مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په غاړه لرله. د طالبانو د مالی وزارت او د افغانستان بانک استازو او همدارس په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر هم په دې خبرو کې ګډون درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د دوحې د غونډې په اړه ویلي و چې په هغې کې د اقتصادي چارو، امنیت او د ښځو د حقونو په اړه خبرې کیږي. خو د طالبانو حکومت وایي چې د قطر په دوحه کې د دوی پلاوی له امریکایي لوري سره په خبرو کې د بندیزونو او د افغانستان پر بانکونو د محدودیتونو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی د دوحې په غونډه کې د هغو موضوعاتو یادونه وکړه چې طالبانو ته مهم دي، لکه له تورو لیستونو د دوی د مشرانو د نمونه ایستل، د بانکي زیرمو آزادول. د همداراز وویل
په بشری مرستو افغانستان ته د آزاد تګ راتګ او افغانانو ته د نړۍ په هر برخه کې د قونسلي خدماتو رسیدل هم مهم موضوعات چې پر بحثونه ور باندې تر سره شول. دا چې د افغانستان پر بانکونو زیاتره محدودیتونه لري شوي او معاملات ورته اسانه شوي یو مثبت پرمختګ وبلل شو. همدارنګه دواړو لورو د ډول ناستو، تفاهم او تعامل په دوام ټینګار وکړ.
د طالبانو د یو شمیر مشرانو پر سفر د ملګرو ملتونو لوري بندیز لګول شوی او د افغانستان بانک شاوخوا $1 میلیارډ زیرمه د 2020 په اگست کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته د نیویارک د فدرالي خزانې په بانک کې کنګل شوی. خو وروسته د دغو پیسو نیمایي په سویس کې د افغانستان لپاره یو نوی جوړ شوی صندوق ته ولېږل شوی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویستا او د افغان شوزو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری قطر ته تر سفر مخکې په قزاقستان کې د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا د هیوادونو له استازو سره په څو اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د قطر تر ناستې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا غونډه په هیڅ صورت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو، د اړیکو د عادي کولو او یا مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. طالبان له نږدې دو کلونو راهیسې واک په لاس کې لري، خو تر اوسه پورې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونې
سروې
په لس نیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یوه بجه،
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو،
د مشال ترانه لاندې
په څلور نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
تاسو مشال لري ته غوږی او دونکو د بلوچستان په حکومت کې د انفارمیشن ټیکنالوژي اداره وایي د پاکستان پلانینګ ډیویژن ورته په جوب او مسلم باغ کې د خپل رسمي سانګو پرانستلو لپاره د فند منځوري ورکړی ده. د پونتون د یادو سانګو چارواکي وایي که څه هم دوی وار لمخه درسونو ورکول پیل کړي، خو نه یې ودانۍ درلودې او نه هم د نورو خرچونو پوره کولو لپاره پیسې ورسره وي. په دې اړه تفصیل بوریوال کاکړ نورو.
د پاکستان د پلان جوړونې وزارت د بلوچستان په ژوب او مسلم باغ کې د انفارمیشن ټیکنالوژي پوهنتون د رسمي څانګو لپاره د 15 ارب روپیو منځوري ورکړې ده. د پلانینګ ډیویژن غړي رفیع الله کاکړ د جولای پر 13 مشال رډي تویل په دې پیسو به اوس هلته د یاد پوهنتون کیمپسونه یا څانګې جوړیږي.
دا بیوټم کیمپس چې وو دا په مسلم باغ کې په ژوب کې دا څو کاله 15 کاله مخکې واپروته وو، نو هغه بیا پیسې نه ورته ملاوېدلې. دا کار درېدلې وو، بیا نو په دا 15 کاله کې دا قیمت ډېر زیات شو. نو هلته یو ارزي کیمپس وو، لیکن دا به اوس تم یونیورسيټي یو پرادغه به اوس جوړي.
د بلوچستان انفارمیشن ټیکنالوژي پوهنتون د مسلم باغ څانګې مشر علي کاکړ د دې فند په منځوري خوشي وشودله او دا یې د سیمې د تعلیم لپاره مهم ګام وباله. نموړي ویل چې په دې پیسو با لومړی د درس ورکولو لپاره ودانۍ جوړوي.
دا کم فند چې منظور شوی دی په دې کې زیات خرچا چې د ازمج په بلډینګز باندې دا فرست پرایورټی چې دا غدا نیو اکیډمیک بلاک دی چې باقي موږ کلاس رومز او لابز او داشان جوړ کو لایبرری داغه بعد چې دی بیا ازمج ریاشي فلیټونه او کورونه چې دی هغه بیا بعد کې راځي.
علی کاکړ ویل دوی دا لوی پرمختګ بولی چې په ژوب او مسلم باغ کې د لوړو زده کړو ترلاسه کولو زمينه برابر سي.
دواړه کیمپسونه چې د ژوب کیمپس او د بیټمز مسلم باغ کیمپس دا د غریب سټوډنټس لپاره هغه خلک چې کم د تعلیم اخراجات او نسی برداشت ولای او غټ شارو ته نسی تللای د تعلیم لپاره، بیا خاص کار زموږ بچیان چې دي، زموږ خويندې او بچیان چې دي، دا غو د لپاره ډیر مشکلات دي. نو دا غو د لپاره یو ډیر غټ اپورتونټی ده.
د بلوچستان پوهنتون استاد او د پښتو څانګې مشر ډاکټر برکت شاه کاکړ وای په ژوب او مسلم باغ کې د پوهنتون څانګې به په ځانګړي توګه په سیمه کې د شذو تعلیم ته ډیره ګټه ورسوي. نموړي مشال رادیو ته ویل چې د کلتوري ستونزې او د ریاست لخوا د مناسبو اسانتیاو نشټوالي لکبله په سیمه کې د شذو تعلیمي لړۍ ډیره ټکنۍ اوسېدلې ده.
اتیا فیصد داس ویل کیږي چې انجونه چې دی هغه د پرایمری ز خطر اتمه پورې چې زی دا غو په لار کې اتیا فیصد چې دی پاتې سي، بیا تر لسه مچ رسی ډیر کم اتیا فیصد پاتې شي. بیا دا غره د لوړ زکر لپاره خصوصا د هغه سیمو څخه چې چیرې کلیوال سیمې دي یا التاغه خلک زیاتره چې د شارونو زخلې دي هغه ته ډیر کم انجونه چې دی خصوصا اولکان هم اغلکان سي هغه غریبان وي او غوسنه لري اغه دلته کوټ پوری را رسید ځان را رسول یا تریبل لوی شار پوری ځان را رسول دا یو ډیر لوی ستونزه وی د دوی.
خو د ډاکټر برکت شاه کاکړ په وینا په کار ده چې په دې کیمپسونو کې د اوسنی وخت له ضرورت سره سم درسونه ورکړل سي. د ژوب کالج استاد پروفیسر سلیم جان مندوخیل مشال رډی ته ویل په یو سیمه کې د پوهنتون پرانستل کېده د تعلیم لپاره ګټور ګام دی، خو د پوینا لومړی د هغې سیمې ضرورت کتل پکار دی. پروفیسر سلیم جان مندوخیل ویل د سیمه خلک ډیر بې وسه دي او په کار ده چې حکومت ولست د تعلیم ترلاسه کول اسان او ارزان کړي.
په ژوب کې بک یونیورسټي موجوده وي پیس به دومره غټ وي چې زموږ هلک بدلی موجوده وي ورته پر دوه قدمه به یونیورسټي وي لیکن د فیس له لاسه به دی هلته سبق نشي ویلای چې موږ سره سي کم کالجز موجود دي په هر ډیسټریکټ کې یو لیا دوه کالجان ډیگری کالجان ډیر زاړه کالجان که موږ د هغو یونیورسټیانو بجای پر دې خپل کالجز باندې موږ ورکو کو زموږ په ترجیحاتو کې راشي موږ دلته کار وکړو موږ پروفیسران کوالیفایډ کو موږ دوی ډیگری لول جو موږ دوی ټرین کو تر هغه بجای ز دلته یو په دا وړیا وی یو به اپروچیبل وی او یو به دغه کالجز له مشر نه ځای کاږي.
د بلوچستان د انفارمیشن ټیکنالوژي انجینرینګ او منیجمنت ساينسز په هنتون څلور سانګ لري چې دوی په کوټه کې او دوی بیا په مسلم باغ او روب کې وي. دا تر بلوچستان په هنتون ورسته د صوبې او په ځنګړې توګه پښتون میشتو سیمو لپاره مهمه تعلیمي ادارې ګڼل کیږي.
د مشال ترنا لاندې
پنځو سکالې کې لري الشوي نو په میاش کې او په دوکي او په سلور کې خدانه الکی
دا مې کوي او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاست کې لا کرای څه ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریضه به غارې د لاسا یا د لوګي لاسا نو دوی سره سم زمنګ څنګه غم نشي.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی ټول مال خلک یې کې پورته کړی کلاشن کو غاړه تا کولې چې دا خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
د مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې وردو ننګرهار ته د ننګرهار اوسیدونکو د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت لامل شکایت کوي. دوی وايي اکثره وخت د سفر پر مهال ټلیفوني اړیکې پرې کیږي چې په خبرې دا کار ورته ستونزې جوړوي. دوی د طالبانو د حکومت له مسولینو غواړي چې ټلیفوني او انټرنیټي شبکې پیاوړي کړي. بلخو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو ریاست مسولین وايي چې د ټلیفوني شبکو د خدماتو د خوالي په هدف د بیلابیلو مخابراتي شبکو او شمیر ستنی یا ټاورونه منظور شوی او دا چې ضربه ولګول شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار اوسیدونکو پر جلال آباد خار سربیره په یو شمیر ولسوالیو کې د ټلیفوني او انټرنیټي شبکو له کمزوري فعالیت نه شکایت کوي. دوی وایي چې له ننګرهار کابل او یا هم لغمان او کونړ ولایتونو ته سفر کوي اکثر وخت ټلیفوني شبکې کار پرېږدي چې لامل یې لګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د مسؤلینو غواړي چې مخابراتي شبکې پیاوړي کړي. د جلال آباد خار اوسیدونکي برهان الله مومند وایي
که د ټلیفوني اړیکو د کیفیت خبره وکړو دا هم په خار کې درنه او هم له خاره د باندې ډیر خراب دی. کله چې موږ په لویو لارو باندې سفر کوو یا لورې پرتو سیمو ته ځو نو له خپلو کورنۍ دوستانو ملګرو سره زموږ اړیکې پرې کیږي. یعنې هغه انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی خو په ځای پرېږده چې هغه ټلیفوني اړیکې هم موږ نشو ټینګولی. نو دا هغه څه دي چې موږ یې د جلال آباد په څیر په یو ستراتیژیک خار کې تجربه کوو. په ولسوالیو او لورې پرتو سیمو کې به د مخابراتي شبکو فعالیت او د دوی کیفیت دا په څه ډول
د عبدالله پنوم یو بل تن هم د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت نه شکایت کوي او د مسؤلینو غواړي چې ټلیفوني شبکې پیاوړي کړي.
مخابراتي شبکې ډېر یو کمزوره کار کوي. په خوا ځخو امنیتي ستونزې وي دلته نشو کولای دی چې یا 3G پال کی او یا د لدې خلاص رسې ولري. نو اوس خو امنیتي ستونزې نشته بیا هم د دې لپاره
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو رئیس زبیح الله زکی وایي په پلان کې لري چې په نږدې راتلونکي کې پر ولسوالیو سربیره د لوی لارو په اوږدو کې د ټاورونو یا ستنو په لګولو سره مخابراتي شبکې پیاوړي کړي.
اوس تقریبا شپږ پای د سلام دلته په ننګرهار کې منظور شوي په مختلفو ولسوالیو کې دوه چې دي د افغان بي سیم هغه منظور شوي دي. همدارنګه د جلال آباد او تورخان تورخان او تر کابل د کونړ او د ننګرهار او د لغمان په دې دوه ټولو لارو کې عمومي لارو کې د مسافرو د پاره دوه پای منظور شوي دي.
په ننګرهار کې د مخابراتي شبکو نه خلک په داسې حال کې شکایت کوي چې اوس مهال اکثره سوداګریزي چارې خلک د ټلیفون او انټرنیټ د لارې پر مخ وړي.
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یاد وبې او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول مېرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه انټرنیشنل ماچ کال کې دا وو خو د پل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
اوردونکو د ننګرهار نور اوړو خوست د خوست خاروالۍ لخوا د خار په عمومي جادو سړکونو او کوڅو باندې لسګونه لوړ سراغونه تر نسبېدو وروسته روښانه شول. د خوست اوسیدونکو دا یو ښه کار بولي او غوښتنه کوي چې د خار د ښکلا او د خاریانو د ښه ژوند لپاره نورې پروژې هم باید پلي شي. په خوست خار کې د سراغونو لګولو کار په شپږو میاشتو کې ترسره شوی او د خاروالۍ له پرمختیايي بودیجې څخه ورباندې نږدې 22 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. د نجیب الله الوخیل په راپور کې نور تفصیل و.
خوست ښار چې مخکې جادوی سړکونه او کوڅې تیاره وي او یوازې د ځینو دوکانونو په مخ کې به واړه ګروپونه تت بلیدل، اوس مهال د اساسي پایو او په هغو کې د لویو ګروپونو په فعالېدو سره تر ډیره روښانه شو. یاد لوی څراغونه د اوس لپاره د خوست له مناره بیا د ښار د ناکامورا تر څلور لارې، د ښار د بلند منزلونو پر لین او د خوست ښار له مجاهد څلور لارې څخه تر امنیه قمندانۍ پورې د سړکونو پر یوه او بله خوا نصب شوي دي. د خوست ښار اوسیدونکي طارق احمد بریال مشال راډیو ته وویل
واقعا ډېر د خوښۍ ځای ده چې ښار به د شپې لخوا رڼا وي او خریان به په ډډز لګولی شي چې دوی خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. عوام خلک هم رونه چې دی هغه هم کولی شي د شپې لخوا وګرځي. الحمدلله په ټول وطن کې امن هم دی اوس دا چې تقریبا د شپې 10 بجې دي موږ دلته په ښار کې قرار لرو.
په خوست ښار کې په عمومي جادو او یو شمېر لوی سړکونو باندې د څراغونو د لګولو او فعالولو دا پروژه د خوست خاروالۍ له پرمختیايي بودیجې څخه ترسره شوې ده. خوست خاروال بسم الله بلال وایي
کومه پروژه چې افتتاح شوه د 1401 کال د ملي کال انکشافي پروژه څخه هغه پروژه وه چې تقریبا 102 پیې نصب شولې. په هغې کې مالي لګښتې څه کم 100 میلیونه په هغې باندې راغلو او نن الحمدلله چې هغه اخري مراسم پای ته ورسېدل.
که څه هم د خوست خار پر دریو ډیرو مهمو جادو او سړکونو د لویو څراغونو د نصبولو کار تر سره شو، خو تر اوسه هم د ښار ډیری سړکونه او کوڅې تیاره دي چې خوست ښاریانې په ورته ډول د روښانولو غوښتنه کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی. د پاکستان ائتلافي حکومت لخوا سینټ ته وړاندې شوی د پرتشدد سخت دریځ ضد بل منظور نشو. په هغه ایوان کې د اپوزیشن لغړیو سره سره د حکومتي ګوندونو غړیو هم د بل مخالفت وکړ. دا بل د قانون او انصاف او د مملکت شهادت اوان د جولای په 13 وړاندې کړی وو، خو د سینټرانو د مخالفت لوجې د سینټ چیرمن صادق سنجرانی وزنده او منظور نشو. پاکستانی رسنۍ وایي دا بل خای دراتلونکو شروع پر ورځ یو ځل بیا سینټ ته وړاندې شي او منظور هم شي. د چارو ځینې شنون کې وایي چې حکومت او اسټابلیشمنت د تشدد د مخنیوي قانون د لارې د عمران خان پر تحریک انصاف کوند بندیز لګول غواړي. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان جمهوری غورځنګ اتحادي حکومت تخپل مودې په ختمېدونکو ورځو کې ګڼ شمېر بلونه د قانون سزا لپاره منظور کړل،
خو د ځینو بیلونو یې سخت مخالفت وشو چې یو پکې د پرتشدد سخت دریځۍ په ضد بیل دی. د حکومت مخالفینو سره سره د حکومتي ګوندونو غړو هم د یاد بیل مخالفت وکړ. حکومت وایي چې دا بیل په ملک کې د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره ډېر مهم دی، خو د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون غړي عرفان صدیقی په سینیټ کې د بیل په اړه وویل، که دا بیل په اوسني شکل کې منظور شي او کمیټې ته ونه لیږل شي نو په راتلونکو ورځو کې به دا زموږ د ټولو لپاره یو داسې شکنجه وي چې هر څوک به پکې نیول
کیږي.
د حکومت مخالف تحریک انصاف غړي همایون مومند تور ولګول چې حکومت د دې بیل د لارې د دوی په ګوند بندیز لګول غواړي. ده وویل، ما چې دا بیل لوستلو نو داسې مې وانګرله چې د داخله چارو وزیر هسې د دې نوم د سخت دریځۍ ضد بیل ایښی دی. په اصل کې دی غواړي چې تحریک انصاف په راتلونکو انتخاباتو کې له برخه اخیستو منع کړي. د یاد بیل تر مخه به هر څوک د پرتشدد سخت دریځۍ مجرم ګڼل کیږي، څوک چې نور خلک زور ښودلو ته هڅوي، افراطي مواد خپروي، یا د خلکو د نظریې او عقیدې بدلولو او فرقواریت خورولو دپاره هر ډول رسنۍ کاروي. د حکومت اتحادي ګوند نېشنل پارټي سینیټر طاهر بزنجو هم د بیل مخالفت وکړو او وی ویل، له بده مرغه په حکومت کې شامل صرف دوه ګوندونه مسلم لیگ نون او پیپل پارټي ټولې فیصلې کوي. دا بیل خو په جمهوریت ښکاره حمله ده، موږ د دې په هیڅ صورت حمایت نشو کولی او په سختۍ سره به مخالفت کوو. د ژورنالیزم استاد او څېړونکي ډاکټر عرفان اشرف د یاد بیل په اړه مشال رډیو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې په 1 جولای وویل،
څوره پرې د سخت دریځۍ د ختمونې طریقې کار وزه کونی د قانون سازی کونی نو دا خو څه نوی خبره نه ده. دا خو نېشنل الیکشن پلان کې دا ټول سیزونه ډسکس شوي دي. کوم ځای کې سخت دریځۍ ختمون دا اغا د ملکی اسټابلیشمنت سکوم دا د فوج برسکردار سکوم هلکی دي، الته کې هغه سخت دریځۍ نه ختموي، بلکې الته کې هغه کوشش کوي چې د سخت دریځۍ په نوم باندې هغه پالیسیانې په مخ کې وړاندې بوزي.
یاد بیل وایي چې حکومت د پرتشدد سخت دریځۍ په تور په یو ګوند ډلې او کس بندیز لګولی شي او رسنۍ ته د هغه رسایي قطع کولی شي. حکومت داسې کسانو شتمنۍ او اساسې هم کنګل کولی شي او د دوی په ګرځېدو او یو ځای نه بل ځای ته تلو بندیز لګولی شي. داسې کسانو ته به په انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازت هم نه ورکول کیږي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ اوسئ.